دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د غرمی دولس بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغان طالبان وای تر هغه بد سلی خبرې نه کوي تر څو چې شرطونه منل شوي نه وي. په خبر کې د خبریالانو اتحادیه وای حکومت ته خبریالانو ته تحفظ ورکول یقیني کړي او د اوکراین پوځ وای چې د هواد په ختیس کې له روسي پلوه یاغیانو سره د خطو پر مهال دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې د نیغ په نیغه خبرونه انکار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې ویل تر هغې به د سولې په مذاکراتو کې ګډون نه کوي تر څو چې بهر ملکي ځواکونو په دوی حملې ودرولي نه وي او له افغانستانه وتلي نه وي. هلته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که دا اونۍ د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې ونه شوې نو هیله ده چې په بله اونۍ کې به پیل شي. د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وکات پرون مشال لیډیو
دغه پنځم دور به راورسېږي یا په دې اول هفته کې یا په درېیم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه د مصالحو مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کښېني.
له دې وړاندې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د سولې د مذاکراتو په لړ کې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. په پیښور کې د خبریالانو اتحادیې خیبر یونین آف جرنلست غړي وایي په دې وروستیو کې د رسنیو په دفترونو د حملو لپاره حکومت ذمه وار دی. پرون په پیښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو کارکوونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په دغه موقع یو خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته ویل حکومت د خبریالانو ته تحفظ ورکول باوري کړي.
حکومت پخپل ذمہواری پورا کولو کې ناکام شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی به په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو به حمله کوي، زموږ په صدر رانازیم باندې حمله کړې ده. نو زه وایم چې د دې ټولو ذمہواری په حکومت ځکه ذمہوار دی چې پابندي هم لګوله او تحفظ هم ورنکو.
یاد دې وی چې د پنجاب د پخانی گورنر سلمان تاثیر وشنکی ممتاز قادری ته د پانسی ورکولو پس حکومت پر رسنو کې په دې موضوع په تبصرې کولو بندیز لګو چې رسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن د بهسود ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې دوه تنه له چاودیدونکو موادو سره نیولي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه په خبري شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې نیول شوي کسان پلار او زوی دي چې له کوټ ولسوالۍ سره تعلق لري. د خبرپاڼې پر اساس نیول شوي کسانو چې په یو رکشه کې یې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو د خپل جرم اعتراف یې کړی. د ننګرهار ولایت پچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات پای ته رسېدلي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوي راغلي چې د شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات یوویشت ورځې مخکې پیل شوي وو. د اعلامیې په حواله په دغو ځمکني او هوایي عملیاتو کې د داعش ګڼ شمېر غړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. په اعلامیه کې د داعش ډلې د وژل شوو زخمیانو شمېر نه دی یاد شوی. په مومند ایجنسی کې د فاټا سیکریټریټ لخوا د لوبو یو میله پیل شوې ده. د فاټا سیکریټریټ لخوا په سیمه کې د میلې یو جوړونکي سید اختر نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا میله به تر درشتم مارچ پورې دوام لري او شاوخوا دوه میلیونه روپۍ خرچ به پرې راسي. نوموړي زیاته کړه چې په دې میله کې به د سایکلو ځغل، فوټبال، کرکټ، د تقریرونو او دغسې مختلفې مقابلې کېږي او یوازې د مومند ایجنسی ځوانان به پکې برخه اخیستلی شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابي چې یو وخت یې د القاعده پخواني مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه مړ شوی دی. حسن ترابي د 1979 کال په کودتا کې هم مهم رول درلودو چې په نتیجه کې عمر البشیر واک ته ورسېده. د سودان سرکاري ټلویزیون پرون وویل چې ترابي د زړه د ناروغۍ له کبله د 40 کلونو په عمر کې د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. ترابي په 1990 لسیزه کې د تنلارو مشري کوله او هم همدې لړکې اسامه بن لادن او دغه مرستیال ایمن زواهری ته په خپل خاوره کې ځای ورکړ. خو په 1989 کال کې د امریکا نړیوالې ټولنې د فشار له کبله اسامه بن لادن له خپلې خاورې وایست. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دي په سیمه کې د فرقایز تاوتریخوالي ختمولو لپاره د باید انکرا او تهران یو نقطه نظر خپل کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون تهران ته د سفر پر مهال کړې دي. دا په تیرو دوو کالونو کې د ترکیې د یو جګپوړي مشر تهران ته لومړی سفر دی. احمد داود اوغلو چې پرون د ایران له مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیري سره یو ځای ولاړ و ویې ویل زموږ ترمنځ به ډېر مختلف فکرونه او دریځونه وي خو موږ خپل تاریخ او جغرافیا نشو بدلولی. نوموړي زیاته کړه چې د ایران او ترکیې لپاره دا ډېره مهمه ده چې په سیمه کې د خپل منځي او جګړو د فرقایز او نسلي شخړو د ختمولو یو نقطه نظر خپل کړي. په دغه موقع اسحاق جهانګیري په ځینو سیمه ییزو معاملو اختلافاتو منل خو زیاته کړه چې تهران د سیمې د ثبات لپاره اختلافاتو هوارولو ته ژمن دی. د اوکراین پوس وایي چې د هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه یاغیانو سره د نښتو پر مهال دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. د پوس ویان اینډري لیسینکو پرون ویلي دي چې دا پیښه د حکومت تر کنټرول لاندې د میریوپول له یوې بندرګاه سره نږدې هغه مهال وشوه چې اوکراینی سرتیرو ته د یاغیانو د یو جاسوسه ډلې په اړه پته ولګېده. د پوس ویان وایي د اوکراین په ختیځ کې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 اوکراینی سرتیري هم زخمیان شوي دي.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې نساج مړ وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویبپاڼه مشال رادیو .com باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. کچره را سره د مشال رادیو د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. وسلوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ مذاکراتو نه انکار کړی خو افغان حکومت پای دا خبرې به له ژمنې سره سم ترسره شي.
دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی.
د افغان طالبانو له د سولې له مخامخ خبرو نه انکار تر شا څه وجوهات کېدی شي؟ سیمه ییز چارو کارپو ایاز وزیر وایي
طالبانو نمائندگی هلته څوک نو وایي چې معامله زمونږ ده، فیصلې نور خلک کوي، دارنګ معاملات نه.
د خبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره جدي ګامونه واخلي.
کم تیر گورنر وو هغه پریفارمز کې رکاوټ وو، اوس چې کوم موجوده گورنر راغلو زمونږ د امید دی چې هغه د تیر گورنر په لار باندې نزي.
په مومندو کې د لوبو میله شروع شوي، په دې کې کومې مقابلې شامل دي؟
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاډي ریس ته دین علاوه کوم میجر گیمز دا ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والی بال، کبډي.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره سي. درنو اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو د غرمی 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ مذاکرو انکار کړی، د سولې عالی شورا یو غړی او افغان حکومت د دغه مذاکرو د ترسره کېدو ته هیله مند دي. افغان چارواکي وایي وسلوان طالبان باید خپل غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې وړاندې کړي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د دوی مشرتابه چاته د سولې په مخامخ مذاکرو کې د ګډون دنده نه ده سپارلې. نور تفصیل صالح محمد صالح راکوي.
د سولې عالي شورا هیله منه ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې که دا اونۍ ونیسي شایي بله اونۍ پیل سي. د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري 15 اخیزه غونډه به چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو ته کښېنوي بلاخره جوړه سي.
دغه 15 دور به راورسېږي، یا په دې اول هفته کې یا په دریم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی.
د سولې د مذاکرو د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. د سولې عالي شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو دپاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسله والو طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبری شورا د سولې په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي پرون په یوه اعلامیه کې یو بیا د خپلې ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسېدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نومونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشې کېدل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې بې مفهومه او تیرېستونکي مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسله والو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ 15 څلور اړخیزه غونډه وسي. افغان چارواکي هیله من دي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ سو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مری کې دغه مذاکرې ترسره سي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خپرېدو وروسته هغه خبرې وځنډېدې. له هغې وروسته د وسله والو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. تر اوسه د ملا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري د سولې په راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسله وال د سولې خبرو ته حاضر نه سي، د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسي چې د دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
صالح محمد صالح چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنو اردوونکو، افغان حکومت وایي د سولې د مستقیمو خبرو لپاره لیوالتیا لري او هیله ده دا خبرې له ژمنې سره سم ترسره شي. د حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل مشال لړی ته ویل افغان حکومت دغه خبرو ته بشپړ چمتووالی لري، خو اوس ځنډېدلی چې په ځنډولو کې افغان حکومت لاس نه لري. له ښاغلي فیصل سره سیف الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې د طالبانو د وروستۍ دریځ په اړه چې د سولې خبرې یې رد کړي د افغان حکومت دریځ پوښتلی دی.
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسوال طالبانو سره هیڅ ډول مستقیمې یا غیر مستقیمې د سولې خبرې نه دي کړې. بینان څه پېښ شوي نه دي. تر اوسه هم پرمختګ نشته چې هغه باید د پارلمان سره هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي، اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور اړخیزه غونډې شوي دي چې هغه باید حکومتي غونډې وي، په هغه کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون درلودی. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه، افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو د هغوی له جراسو اشخاصو افرادو او له ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتان په افغانستان کې د خلکو او حکومت پر ضد جنګېږي د سولې خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولې خبرې غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی. پلان دا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسي، اما دفتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته د ترلسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري اسئ چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې سوې وي، له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. یعنې هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې پاغج باندې تاکید شوی او څلورو هیوادونو پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له درس څخه مطرح وه هغې اندېښنې ته هم جواب وویل سو، او موږ د پاکستان له درس څخه هم په ژمنو کې صداقت او ریښتینولي درلودله، یعنې دروغې ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناستې چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وسو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وسو، موږ هیله من دي چې دغه ژمنه هم عملي سي.
د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال بیان جات فیصلو چې مشال رادیو سره مرکه کوله په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنو غوښتنو تاسو واورېدل چې وسلوال طالبانو له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ مذاکرو نه انکار کړی، خو افغان حکومت او سولې عالي شورا هیله لري ټاکل شوې وه چې په اسلام آباد کې د سولې مخامخ خبرې اترې ترسره شي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض موساخیل د پخوانی سفیر او سیمه ایز چارو کارپوه ایاز وزیر سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې په مذاکرو کې افغان طالبانو د نه ګډون تر شا څه وجوهات عقیدې شي. نوموړی په جواب کې وایي
افغانستان کې دوه ګروپونه دي چې جنگ کوي، افغان حکومت او طالبان. نو په هغه کې یو اند خو ناست دی، دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبانو نمایندګي هلته څوک کوي؟ نو هغوی چې معامله زمونږ ده، فیصلې نور خلک کوي، دارنګ معاملات نه.
په داسې حال کې چې د تیرو ورځو کې د امریکا دورې پر مهال سرتاج عزیز دا خبره هم ومنله چې ګنې د طالبانو د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي، د هغوی خاندان کورونه هغه دلته دي. داسې وخت کې چې مذاکراتي عمل بالکل په سر دی، د دې بیان څه مطلب او څه پیغام ورکول غواړي پاکستان؟
کوره سرتاج عزیز خو هغه خبرې وکړي چې عام خلک کې همیشه کوي، خو پاکستانی حکومت لا نه وکړي چې طالبان په پاکستان کې ناست دي، پاکستان کې د دوی مشران دي او دلته دوی ته څه فیسیلیټیز حاصل دي، په هسپتالونو کې علاج کېږي وغیره وغیره، دا خو خپل ځای دي. نو هغه د دې وجې ویلي وو چې چونکه دلته دي سره دي، نو چې راشي خبرو ته کښېني. خو طالبانو خپل یو انداز دی، هغه وایي چې ټیک ته مونږ تاسو سره اوسو، تاسو سره زمونږ اړیکې ډېر پخوانه دي. خو په دې کې پکار وه چې دوی سره مشوره مرکه څه خوشحبی ہوئے نیم خبر پاکستان بکڑی خبار الدوی گلا لکا دارنگ دا چه مونہ سمتا پوس ندیش ہوئے
پینزم غنڈا کی دون کے دا نو پا دا سے حال کے چلا کم دا طالبان سرا نیخ بنیغ خبر و اتر و عملو ها غلا اسا پوری ندیش ورو شوی پینزم غنڈا تاسو وینے چه گنی اغب اوشی یا بدا غیس نتیجے مخی تراشی
گورے کا غوی دا کابل دا مجلس پریس ریلیز را واخلای. نو هغه کې دوی ویلی وو چې د طالبانو سره په اول هفته کې چې مونږ خبره اترې په اسلام آباد کې وشي، نو په هغه پسې به سمدستي د دې کمیټې مجلس هم کوو په اسلام آباد کې. خو تاریخ یې نه وښولی، اول هفته یې ویلي وه چې هغه پسې وروسته به مونږ مجلس کوو. نو چونکې اوس میټینګ په اول هفته کې ونه شو، میټینګ وځنډېده، ګمان دا دی غالب چې د مارچ په اخره پورې شاید وشي. نو چې کله وشي هغې نه بعد زه وایم چې دوی به مجلس کوي. په هغې نه مخکې مجلس کولو څه خاص داسې ضرورت یا وجوهات خو زه نه وینم چې طالبان د افغان حکومت سره کینولی نه وي او بیا د دوی کینی مجلس په پڅه کوي.
دا سیمه چارو کارپو ایاز وزیر چې مشال رادیو سره مرکه کوله. د نور دنکو هم دې موضوع ته ورته د ډان د ورسپانې یو لیکنه هم لرو. ډان ورسپانې لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو دا ثابتېږي چې پاکستان پر ځینو طالب مشرانو کنټرول لري او کولی شي دغه کسان د خبرو میز ته کینوي او باید دغه هیواد اوس د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ریښتونی همکاري هم وکړي. د دې لیکنې نورې برخې له فرخنده اسد نورو.
ډان ورسپانه لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې یوې څیړنیزې ادارې سره په خبرو کې وویل پاکستان په افغان طالبانو سناسه نفوذ لري او ځینې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. ورسپانه لیکي د سرتاج عزیز دا خبره ډېر اهمیت لري ځکه چې له کلونو راهیسې افغانستان پر پاکستان دا تورونه لګوي چې د پاکستان له خاورې افغان طالبان د دوی په هیواد کې تراګر بریدونه ترسره کوي، ولې بل خوا پاکستان دغه تورونه ردوي. عزیز په واشنگټن کې وویل د طالبانو ځینې مشران یې په هیواد کې شته او دوی کولی شي چې دغه طالب مشران د خبرو میستر راولي. دوی پر دغو طالب مشرانو د ځینو بندیزونو لګولو سره د افغانستان د سولې خبرو کې شاملېدو ته راضي کولی شي، خو دا څه نوې خبره نه ده. قسم امریکا او نړیوالو دا ویلي دي چې د پاکستان ځینې ادارې د طالبانو مرسته کوي او طالب مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو پاکستان بیا داسې تورونه ردوي او وایي دوی د وسلوار طالبانو خلاف په قبایلي سیمو کې پراخه عملیات ترسره کړي دي. پاکستان په وزیرستان او نورو سیمو کې د طالب وسلوالو خلاف عملیات کړي چې د دغې له وجې په لکونو خلک هم له خپلو سیمو بېګوره شوي دي او د کډوالۍ په ژوند کولو مجبوره شوي دي. ډان وسپانه لیکي که څه هم د سرتاج عزیز دغه خبرې نوې نه دي، خو بیا هم هغه دا څرګنده وویل چې افغان طالبان د دوی په هیواد کې ژوند کوي، دغلته علاج کوي، پټنځایونه او کورنۍ لري. له کلونو راهیسې پاکستان دا وایي چې افغان طالبان هم په افغان خاوره ژوند کوي او د دغه هیواد دا دعوی دروغ دي چې ګینې دوی له پاکستانه ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. پاکستان دا هم وایي افغان حکومت د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره په پاکستان تورونه لګوي. ورځپاڼه لیکي اوس باید دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په عملي توګه د سیمې د امن لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون بچا هنری ګړه
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 15 بجو. درنو اورونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. د خبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې اف سی آر قانون دی ختم کړل شي او قبایلي سیمې دی په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړي. په دې لړ کې د خیبر ایجنسی په جمرود شاکس کې د یاد سیمې سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو غونډه کړې. په غونډه کې شریک مشرانو ویل باید حکومت د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جدي ګامونه واخلي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د خیبر سیاسي اتحاد او د پارلمان غړو ترمنځ د فاټا په آئینی حیثیت کې د بدلون په اړه یو غونډه وشوه. د دغې غونډې په مهال د فاټا ډیپټي پارلماني لیډر شاجګل پریدی وویل چې دوی څه موده مخکې د پاکستان د قومي اسمبلۍ په سیکریټریټ کې د فاټا حیثیت بدلولو په اړه کوم بل جمع کړی وو او غږ یې پورته کړی وو. دوی اوس هم په خپله خبره کلک ولاړ دي. خود وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې سفارشاتو ته انتظار کوي. په دې موقع شاجګل پریدی مشال ریډیو ته وویل چې فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي او که داسې نه وي نو بیا دې صوبه راکړي او یا دې آزاد کونسل راکړي، خو زموږ موجوده حیثیت ته خامخا بدل کړی شي.
که د حکومت د خوښې چې موږ په صوبه کې زم شو بس موږ خو بالکل ورته تیار یو، یا بسم الله سبینه مونږ ته ایکسټینډ کړی شي. که په ده کې دو ته مسله وي نو په نور آپشن باندې ورته مونږ همدغې لپاره د آپشن یخي مقصد هم دا دی چې په یو آپشن باندې ډیډ لاک پیداویږي، په درو آپشن باندې ډیډ لاک نه پیداویږي. نو مونږ چې سټیټس خامخا راته میلاو شي چې په هره طریقه باندې وي، نو د صوبې د زم کېدو نه مخکې وروستو شوي یو، نو اوس ته وروستو یو، نه بیا ته وروستو یو. خدای پاک ته وکړي چې سبا وشي.
په دې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند خیبر ایجنسی یو مشر منظور دی وویل
کم تیر گورنر وو هغه په ریفارمز کې رکاوټ وو، اوس چې کوم موجوده گورنر راغلو د موږ د امید دی چې هغه د تیر گورنر په لار باندې نزي او کم چې د فاټا خلک کومه ارزو ده، کم خواهش ده، کم چې بنیادی انساني حقوق دغه غواړي، دا تمه لرو چې هغه د فاټا خلکو ته خپل آئینی او قانوني حیثیت ورکړي. موږ غواړو چې په فاټا کې ریفارم راشي، د اف سی آر ختم کړی شي او په خیبر پختونخوا کې فاټا زم کړی شي.
او په دې موقع د خیبر سیاسي اتحاد مشر د پاکستان تحریک انصاف شاهد شینواری په خپلو خبرو کې وویل
موږ په دې باندې زور راوستو چې دا کم بل چې جمع شوی دی د خیبر پختونخوا په زم کېدو په دې باندې د فاټا پارلمنټیرین په کار دی چې ځان واپس اکټیو کی، په کار دی چې د نورو صوبو د نورو عوام په شان دی د فاټا خلکو سره دم سلوک وکړی شي، حقوق او نور قسم سیزونه ملاویږي چې دا د فاټا خلکو ته ملاویږي.
او یو قبایلی وکیل تاج محل د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون په اړه وویل
په دې خبره ټول متفق یو چې پېښور زموږ هغه دارالخلافه ده او دا ټول پښتانه چې کوم دي دا د پښتو دې صوبه کې شامل شي.
د قبایلي سیمو د پارلمان غړي، سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا د فاټا ګرینډ الاینس په نامه جوړه شوې ډله او ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې نه شاملېږي او دوی له دې یو ځان له کونسل ورکړی شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار وساتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنوونکو زو په خبر تا په پیښور کې د خبریالانو ټولنې خیبر یونین آف جرنالست په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکوونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. خبریالانو له حکومت غوښتي چې دوی ته تحفظ ورکړي او پر میډیا د بندیزونو نه ډډه وکړي. نور تفصیل له پیښور د زلان یوسفزی په رپورټ کې اورو چې د صحافیانو په شعارونو پیلېږي.
دا د خیبر یونین اف جرنالست غړي دي چې د ممتاز قادری د پانسي روستو د رسنیو په دفترونو د بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره وکړه. پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په قانون کې د بدلون په خبره کولو وجلې شوې د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری د فروری په 9مه پانسي کړې شو. حکومت د رسنیو په ادارو د ممتاز قادری د جنازې او د احتجاجي مظاهرو په خبرونو او په دې اړه پروګرامونو کې په تبصرو کولو بندیز ولګولو. د جمعې پر ورځ ځنې بلواشي مظاهره چانو د قادری جنازې ته د کوریج نه ورکول له وجې په پنجاب او سین صوبو کې د رسنیو په دفترونو حمله وکړې. خبریال شمیم شاهد وایي چې د رسنیو په دفترونو د بریدونو ټوله ذمہداری د حکومت په غاړه ده.
دا د حکومت ذمہوار دی ځکه چې د حکومت په خپل ذمہواری پوره کولو کې ناکامه شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی به په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو حمله کوي، زمونږ په صدر رانازیم باندې حمله کړې ده. نو زه وایم چې د ټولو ذمہواری په حکومت ځکه ذمہوار دی چې پابندي ونه کوله او تحفظ ور نه کړ.
پاکستان کې د رپورټرز وداؤټ بارډرز نماینده اقبال خټک وایي چې د حکومت د خوښې د رپورټنګ له وجې وړاندې هم خبریالانو ته زیان رسېدلی دی او باید د رسنیو د ادارو مشران د حکومت په وړاندې دا ستونزه راپورته کړي.
سو دغه صورتحال کې ما خلک ژورنالیستانو ته ژوند ته خطر زیاده شوې ده او پرون چې کوم په کراچۍ کې، په حیدرآباد کې، په لاهور کې او په نور ښارونو کې کم څه شوي دي، هغه هم د دغې وجه ده چې یو اړخ د خپلې خوښې رپورټنګ غواړي، نو بیا بل اړخ هم چې دی د زور نه کار اخلي او د خپلې خوښې رپورټنګ هغه هم مطالبه شروع کړي.
د راپورونو تر مخه د ممتاز قادری د جنازې په ویډیو خپرولو پیمرا د دوو شخصي ټي وي چینلو پر ضد درنې جرمانې لګولې دي او د مافیا د لیک جمع کولو غوښتنې ترې هم کړې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړ ته تاسې غوږې درنودونکو، په ممنو ایجنسۍ کې د لوبو میله شروع شوې ده. دا میله د فاټا سیکرټریټ په مرسته جوړه شوې. د چارواکو په خبره په دې لوبو کې د ممندو ټولو سیمې ځوانان برخه اخیستی شي. دا لوبې به تر مارچ 23 نیټې پورې دوام لري. د دې میلې نور تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
په محمد ایجنسۍ کې د لوبو دویمه لویه میله شروع شوې چې په دې میله کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولې وروسته به د ایجنسۍ په سطحه د لوبغاړو مقابلې کولی شي. دغه لوبې به تر د 23 مارچ پورې روانې وي او په یاد نیټه به اخیرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلې شوي لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکولی شي. سید اختر د فاټا سیکرټریټ لخوا په محمد ایجنسۍ کې سپورټس مینیجر دی او وای
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاړي ریس ته دین علاوه د کوم میجر گیمز دي ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي، دین علاوه به کې ډیبیټس پروګرامونه دي، شاعرۍ پروګرامونه دي. په 23 مارچ باندې پکې مونږه پوره یو ګرانډ پروګرام خې چې پاره کې مختلف ایونتونه مونږه پېښ کوو، خلکو ته به مونږه خایو.
د کوزه محمد ایجنسۍ د بای کورونو د کرکټ د ټیم کپتان کلیم الله وای چې هغوی لګیا دي په دغه میله کې د برخه اخیستلو لپاره کوشش کوي چې ګنې خپل ټیم د مقابلې میدان ته وباسي.
د نوځوانانو لپاره ډېر یو کولی فیسټیول دی. دا چې ذهني چې دی چې کوم تناو شکاري هغوی چې دی سیده لارې ته راړی یو دوی ته پکې ډېره فایده میلاوي چې غلطو سرګرمیانو نه پکې دی بي رئیساري او نور چې دی د شوق نه ټول لوبغاړي پکې لوبېږي. دغه شان موږ هم پکې دی کې عیسی غسل غواړو.
په دې میله کې د شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته دی. د مرکزي محمد ادبي ټولنې جنرال سیکرټري رحمشیر ریحان وای چې د هغوی شاعران ملګري چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډېر خوشاله دي.
شاعران کې اوس هم د مقابلې لپاره تیاری شروع ده او دا د مقابلو سره شاعران اوس بلد شوي هم دي او هر یو دا کوشش کوي چې غو د خنخه کلام ولیکم او دا غسی یو کلام ولیکم چې اغا د خلکو هم خوښ شي او اغا کې یو خپې غام هم او اغا په دې مقابله کې غو وم ګټه مده اغه چې کم کم انعام دی پاره کې زه په اول نمبر باندې راشم.
د لوبو لپاره 2 میلیون روپۍ خودل شوې دي او د جوړونکو په وینا چې په میله کې یوازې د محمود وسیدونکو لوبغاړي برخه اخستی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. مشال ریډیو تاسې وګورئ درنو ودونکو د خبرونې په دویم نیمه کې تاسې لپاره د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ته هم لرو، کورنۍ ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده، نور رپورټونه هم د افغانستان په اړه لرو. خو وخت شوی دی د غرمې 12 بجې. له انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې د نیغ په نیغه خبرونه انکار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې ویل تر هغې به د سولې په مذاکراتو کې ګډون نه کوي تر څو چې بهر ملکي ځواکونه په دوی حملې درغلي نه وي او له افغانستانه وتلي نه وي. هلته د افغانستان د سولې عالي شورا غړي وایي که دا اونۍ د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې ونه شوي نو هیله ده چې په بله اونۍ کې به پیل شي. په پېښور کې د خبریالانو اتحادیې یا خیبر یونین آف جرنالیسټ غړي وایي په دې وروستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت ذمهواره دی. پرون په پېښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکوونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن د بهسود ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې 2 تنه له چاودېدونکو موادو سره نیولي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شوي کسان پلار او زوی دي چې له کوټ ولسوالۍ سره تعلق لري. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات پای ته رسېدلي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوي راغلي چې د شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات 21 ورځې مخکې پیل شوي وو. په مومند ایجنسۍ کې د فاټو سیکرټریټ لخوا د لوبو یو میله پیل شوې ده. د فاټو سیکرټریټ لخوا په سیمه کې د میلې او جوړونکي سید اختر نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا میله به تر 1 مارچ پورې دوام لري او شاوخوا 2 میلیونه روپۍ خرج به پرې راځي. په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابي چې یو وخت یې د القاعده پخواني مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه مړ شوی دی. د سودان سرکاري ټلویزیون پر ویلي چې ترابي د زړه د ناروغۍ له کبله د 43 کلونو په عمر کې د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. او د ترکیې وزیر اعظم محمد داود اوغلو ویلي دي په سیمه کې د فرقیز تاوتریخوالي ختمولو لپاره د باید ایران او ترکی یو نقطه نظر خپل کړي. نوموړي دا څرګندولې پرون تهران ته د سفر پر مهال کړي دي.
انیس اجمل بچې د خبرونو لړنیزې تاسو ته وړاندې کولو. وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکي په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
دنیا ورځپاڼې خپل اداریا په سینټ کې د پی آئی اے نچکارۍ بل په مسترد کېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پی آئی اے د نچکارۍ پر ضد مختلفو یونینونو 13 میاشتو نه هړتالونه وکړل خو بدقسمتۍ نه دا احتجاجونه پوره نه پاتې نه شو او د ډزو په نتیجه کې د پی آئی اے ملازمینو ته ځاني زیانونه واوړېدل. ورځپاڼه لیکي که د سینټ نه یو قانون او یا یو اکټ نه منظوریږي نو حکومت سره د دې د پاس کولو آئینی طریقه د پارلمان ګډه غونډه ده او امکان دی چې اکثریت په وجه به حکومت دا بل منظور کړي. خو ښه به دا وي چې د سینټ او د هغې د متعلقه کمیټو د دې بل په حق له اعتراضاتو له اهمیت ورکړی شوی وي او د دې اعتراضاتو په رڼا کې بل بیا د سره جوړولو وروستو په سینټ کې پیش کړی شوی وي. ورځپاڼه لیکي چې په جمهوري ملکونو کې د سینټ رایه ته ډېر اهمیت ورکړی کیږي ځکه چې په دې ایوان کې ناست خلک تعلیم یافته سکالران، دانشوران او په ځینو څانګو کې د ماهرینو حیثیت لري او ترې دا تمه ساتلې کیږي چې د حکومت دښمنۍ او خپل ګوندونو سره د وابستګۍ نه پرته هغه رایه به ورکوي چې د ملک په مفادو کې وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت سره د پارلمان د ګډ اجلاس رابللو لاره خلاصه ده خو حکومت لا پکار دي چې د سینټ د رایې احترام وکړي ځکه چې پی آئی اے یوه لویه قومي اداره ده. د دې د قسمت فیصله دې د سیاسي ګټو نه پرته وکړي. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په سینټ کې پی آئی اے د پبلک لمیټډ کمپنی جوړولو بل د اپوزیشن د اتحاد لوج مسترد کړي شو خو له دې وړاندې قامی اسمبلی د بل منظوري ورکړې وه. ورسپاڼه لیکي چې دې لړکی هیڅ څوک هم اختلاف نه لري چې پی آی ای یو ځل بیا د باکمال خلکو سرویس جوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي او دې لپاره د قانون سازی وکړی شي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې په قامی اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن په اعتماد کې واخیستی شي. ایکسپریس ورسپاڼه په خپلې اداریه کې لیکي چې پاکستان او جرمني ترمنځ د مالی او تکنیکي مرستو څلور معاهده لاسلیک کړی شوې چې تر مخه به جرمني پاکستان ته 2,50,000 یورو ورکوي. ورسپاڼه لیکي چې د معاهدو تر لاندې ترلاسه کیدونکي رقم به په عارضي توګه د بېکوره شوو خلکو په بحالۍ خرچ کولی شي. ورسپاڼه لیکي چې د بېکوره خلکو سره مرستو لپاره د نړۍ نورو ملکونو هم امداد ورکړی دی، خو د خود برد په وجه اصل حقدار محرومه پاتې شي. نو مناسبه به دا وي چې یاد رقم په حقیقي پروژو ولګولی شي چې حقدار ته خپل حق ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. پولیټیکو مجلې د امریکای لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو د خرڅولو او انډیپندنت او ورځپاڼې په برتانیا کې میشت د افغان پناه غوښتونکو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو ځینې برخې له انیس اجمل ناورو.
پولیټیکو مجله لیکي د امریکا سینیټر رینډ پاول په نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د جنگي الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رایه واچول شي. 13 میاشتې امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی اعلان کړی و چې په پاکستان به 8 F-16 جنگي الوتکې خرڅوي، خو رینډ پاول هغه مهال د وسلو د برامداتو مخنیوي لپاره د 1986 یو غیر سرګند قانون خبره رامنځته کړه چې دا شان پاکستان ته د وسلو خرڅولو مخه ونیول شي او د دې لپاره د نامنظورې پریکړه مخې ته راشي. رینډ پاول په یو بیان کې ویلي دي چې له تیرو 100 کلونو راهیسې امریکایان ویني چې کله له امریکا سره د همکارۍ خبره راشي نو پاکستان د یو بې باوره اتحادي په توګه کار کوي. رینډ پاول په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته په بهر ملکي مرستو ورکولو نیوکې هم کړې دي. نوموړي په 2012 کال کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره مرسته کوونکي ډاکټر د نیولو په غبرګون کې یو داسې قانون متعارفه کړی و چې تر مخه یې له پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې ختمې دي. پولیټیکل لیکي په 2012 کال کې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور د امریکا حملې نه واخلي په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د معاملې پورې داسې مختلفې خبرې دي چې له وجې په دې وروستیو کالونو کې د امریکا او پاکستان د مشرتابه ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي له برطانیا څخه به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال چې ماشومان هم پکې شامل دي بیرته به افغانستان ته ولیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برطانیا یو عدالت د کډوالو بیرته ستنولو د ځنډیدو پریکړه لغوه کړه. په جنګ ځپلو هیوادونو کې د زیاتو ګواښونو د اندېښنو له وجې تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانیا حکومت د کډوالو په بیرته ستنولو بندیز لګولی و. که څه هم تیر کال په افغانستان کې په یو ریکارډ شمیره کې 70 وګړي وژل شوي دي، خو د برېټانیا د کورنیو چارو وزیرې تریسا می د کډوالو د بیرته ستنولو مقدمه وګټله. ورځپاڼه لیکي کابل ته په ځانګړو پروازونو کې به په سلګونه کډوال خپل وطن ته بیرته ستنولی شي. د کډوالو د چارو لپاره د افغانستان وزیر د خبریالانو تحقیقاتي ادارې ته ویلي دي چې هیواد یې په ځانګړي توګه د ماشومانو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره اندېښنې لري.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال لري ته تاسې غوږې درنو دونکو. تاسې لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. په ترکیه کې د یوې وتلې ورځپاڼې په دفتر د پولیسو چاپې د اروپایي ټولنې او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو عکس العمل پارولی دی. د پولیسو تر چاپې وروسته د دې ورځپاڼې په سلګونو مینوال په ترکیه کې مظاهرې وکړې. زمان ورځپاڼه د ترکیې په یو مذهبي شخصیت پورې اړه لري چې دا مهال په امریکا کې میشت دی او د ترکیې د ولسمشر له مخالفانو ګڼل کیږي. پر دې موضوع نور تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ترکیې پولیسو د دویمې ورځې لپاره هم د یوې وتلې ورځپاڼې پر سلګونو معترضو او پارېدلو پلویانو اوښکې بهوونکي ګاز، اوبه او رابړي مرمۍ وکارولې. مظاهره چند د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالف فتح الله ګولن پلویان و. ګولن یو مذهبي شخصیت دی او په امریکا کې ژوند کوي. مظاهره چانو اعتراض درلود چې د ترکیې پولیسو ولی زمان ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوستلې او دوی شعار ورکاوه چې آزادې رسنۍ نسی غلي کولی. زمان ورځپاڼه په ګولن پورې ارتباط لري او په ترکیه کې له ډیرو پلورل کیدونکو ورځپاڼو څخه ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان فتح الله ګولن تورن کړی چې د رسنیو د یوې شبکې په جوړولو سره غواړي پولیس او د حکومت قضایه قوه نسکوره کړي، خو فتح الله ګولن دغه څرګندونې ردوي. د جمعې په ورځ د ترکیې یوې محکمې یو دولتي چارواکی د زمان او د دې ورځپاڼې د انګریزۍ بڼې ټو ډی زمان د څارنې لپاره وګماره. د دې ورځپاڼې دفتر که څه هم د پولیسو په پراخ حضور کې پرانستل سو، خو د پولیسو لخوا ورباندې چاپې وهلو په ترکیه کې د خپلواکو رسنیو شمیر نور هم کم کړی دی. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي ټولنې له ترکیې غوښتنه وکړه چې ډیموکراتیکو ارزښتونو له دې ډلې د رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي. مدني بنسټونو هم د ترکیې وروستی اقدام غندلی دی. په امریکا کې د یوه څارونکي بنسټ فریدم هاوس اجرایه مشر ویلي چې واشنگتن او بروکسل باید د سوریې له کډوالو د ترکیې د ملاتړ په بدل کې د ترکیې لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو پر ځپلو چوپ پاتې نسي. د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر عبدالحمید بیلیچی ویلي په تیرو درې څلورو کلونو کې چې هر چا د دولت پر سیاستونو انتقاد کړی ورته قضایي دوسیې جوړې سوي یا هم زندان ته اچول سوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تپتي کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
درنو اودونکو زو زابل ولایت ته افغانستان د زابل ولایت شمالي ولسوالیو ته سلګونه داسې بهرني وسلوال راغلي چې د چارواکو او خلکو په وینا هویت یا شناخت یې نه دی معلوم. ویل کېږي دغه وسلوال چې ښځې او ماشومان ورسره دي په بهرني ژبو کې په ژبو خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل محمد صادق رښتینی راکوي.
دغه سلګونه وسلوال د زابل ارغنداو میزانی او خاکی افغان ولسوالۍ ته راغلي. د زابل د ارغنداو اوسیدونکي وایي شاوخوا 200 کورنۍ په دغه ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي چې په بهرنیو ژبو خبرې کوي. د دوی په خبره د خلکو جامې او نورې کلتوري نښې نښانې له پاکستانیانو سره ورته دي. د خلکو په وینا معلومه نه ده چې دغه کسان له کوم ځای راغلي، خو ښځې او ماشومان هم ورسره ملګري دي. په عین وخت کې د ارغنداب ولسوال محمد ظریفای راغلي کسان په خورا قوي او مجهز وسلو سنبال دي او په غرنیو سیمو کې ژوند کوي. د ولسوال په خبره دغه وسلوالو په سیمه کې پر یو امنیتي پوسته حمله هم کړې. بلخوا د زابل د ولایتي شورا مشر عطا جان حق بیان وایي بهرني وسلوال نه یوازې ارغنداب بلکې میزانی او خاکی افغان ولسوالۍ ته هم راغلي. د حق بیان په وینا دغه کسانو د سیمې خلکو ته ځانونه د القاعده ډلې غړي معرفي کړي.
چې د مهال خلکو نه دوی څخه غوښتنه کوي چې دا چا مربوط دی، دوی
وای دا په القاعده چې تللي خلک بولي دی وای چې مول مدا ایشو نه طالبان یې مول القاعده خلک یې په هغه ډله پسې مربوط خلک یې په هغه پسې تړلي او طالبان هم د سیمې خلک پوښتنه کوي چې تاسو خو درته مخکې له القاعده داعش والا سره جنګ وکړي نو بیا خارجي جنګیالي راوستو دای پر ځای مو خو د دې وجه چې د دوی ورته وایي چې هغه داعش والا او دا القاعده دي.
په عینې وخت کې د زابل والي محمد انور اسحاقزي ویلي چې دوی تحقیقات پیل کړي تر څو معلومه کړي چې دغه کسان د وسلوالو په کومو ډلو پورې اړه لري. تیر کال هم د زابل په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوالو د حضور په اړه رپورټونه خپاره شول چې وروسته د طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ تر جګړې وروسته داعش وسلوال له سیمو ووتل.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هلته بادشاه خنمال یو کافی هره کو په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابیان څه په خواره ځای خود
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
درنو ودونکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی. د افغانستان د خزو چارو وزارت او د ولسمشر میرمن له دینی عالمانو غواړي چې په هیواد کې د خزو د حقوقو په اړه د خلکو عامه پوهاوی ډیر کړي. بیا افغان دینی عالمان وایي چې په هیواد کې ناوړه دودونه او بهر رنی فرهنګي يرغلونه د دوی د ځینو فعالیتونو مخه نیسي او نشي کولای هر څه ډیر په ډاګه بیان کړي. یوسف خان صدران په دې حق له له کابل دا رپورت لري.
د جمهور رئیس میرمن بی بی ګل غنی په دې باور ده چې د خزو د حقوقو له تامین پرته ثبات او پرمختګ ناشونی دی. د افغان خزو وړتیا او د پیاوړتیا د مرکز لخوا په اسلام کې د خزو ځای تر نامه لاندې د علماو او خزینه فعالانو ګډې غونډې ته د بی بی ګل پیغام نادیا صالح ولوس چې په یو برخه کې راغلی وو.
ځای لري چې دینی عالمان په دې برخه کې زموږ تر خلکو حقایق ورسوي او په هغو حقونو ټینګار وکړي چې د اسلام مبارک دین ښځو ته ورکړي. ښځې د عزت وړ ګڼل او د هغوی پیاوړي کول د سولې، ثبات، پرمختګ او د ټولنې د بشپړتیا سبب کیږي.
دا غونډه چې تر درې ورځو پورې دوام کوي پکې افغان دینی عالمان په اسلام کې د ښځو پر رول، د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د اسلام له نظره د جنسي تیریو د زیانونو په اړه ارزونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د نورو ټولو تاوتریخوالو تر څنګ جنسي ډله ییز تیری او په ډیرو کوچنیو ماشومانو د تیریو راپورونه مخ په ډیری دودي. د افغانستان د ښځو د چارو وزیر دلبر نظری وایي چې د حکومت د ټولو هڅو سره سره هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی موجود دی او دوی هر کال شاوخوا 4000 اړونده قضیې څیړي.
امروز با اعمال خشونت علی زنان
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې او د هغوی ځورول په بیلابیلو طریقو نن ورځ هم روان دی. د ښځو جنسي ځورول نوی ډول دی چې د پراخېدو په حال کې ده، ځکه نو د عامه ذهنونو د روښانولو لپاره د عالمانو په رول ټینګار کوو.
هغه وایي چې هیله لري دیني عالمان په دې برخه کې مهم رول ادا کړي تر څو ټولنه په یو سالم چاپېریال بدله شي. خو افغان دینی عالمان وایي چې په ټولنه کې د ناوړه دودونو د عامېدو په اساس دوی هم ځینې محدودیتونه لري. دینی عالم میر شریف الدین انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته په دې وطن کې لږ شانتې مشکلات دی. داسې یو تعداد علماو په مخ کې مثلا سیاسي خنډونه موجود دي چې دوی نسي کولای کوم حقایق چې موجود دي د ښځو په اړه دا بیان کړي. په همدغه شکل سره اجتماعي مسایل هم دي. کچیر نن سبا یو دینی عالم د ښځو د حقوقو په اړه مستقیم او بربنده او په صریح شکل سره خبرې کوي، نو عوام خلک یاد مولات غربي مولاوي او یاد مولات مثلا د دین وتلې کسوي.
هغه وایي د دې ترڅنګ که په ځینو سیمو کې دوی حقایق هم بیان کړی شي، ډیر کله خلک د دودونو فرنګي لیوالتیا او ته د اسلامي اصولو پر نسبت لمړیتوب ورکوي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پاسېدل پکار
دي، مونږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼه.
درنو اورونکو، تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی تاسو کولای شئ چې د مشال لړۍ ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال لړۍ .com کچری تاسو بیا فیسبوک یا ټوټر پاڼه لري، ناغې دلاري هم د مشال لړۍ پاڼه خوخه کوي او د ټول رپورټونه هغه باندې هم تاسو لوستلی شئ. وز خوست ولایت د خوست ولایت چارواکي له ملي او ځای سوداګرو او پانګوالو غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې پانګونه وکړي ترسو خلکو ته پکې کاري فرصتونه برابر شي او په دې ځای کې سوداګري پرمختیا وکړي. په دې اړه نو تفصيل نجیب الله لو خیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکو له ملي او ځای سوداګرو او پانګوالو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د سوداګرۍ د پرمختیا، د اقتصاد خوالي او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په خاطر پانګونه وکړي. د شنبه په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي ولست د راپور ورکولو په غونډه کې ویل چې حکومت د سوداګرو او پانګوالو د سرمایه ګذارۍ لپاره د ټولو لازمو شرایطو او امکاناتو د برابرولو په لټه کې دی.
محله دا چې خوست کې د پانګې اچونې د سرمایه ګذارۍ په خاطر باندې د دولت مټ او بازو سي خپل ملي پانګوال له دعوت کوي، او زه یو ځل بیا اكيد اعلان کوم چې د ملي تجارو دپاره پانګوالو دپاره زموږ دروازه خلاصه ده. ټول ولایتي ادارې خدمت کړه، او ان شاء الله زما یو هیله او ارزو ده چې خوست خپل ملي پانګوالو په زحمت باندې آباد.
خوست والی د کډوالو او خونکو د خارګوټو د غصب شویو سیمو د خلاصولو لپاره هم د ځایي ادارې هوډ کلک وباله، او له خلکو یې وغوښتل چې په دې برخه کې حکومت سره لازمه مرسته وکړي.
خپل پوله او پټي کې کور کې ځای ورکړي چې یو څوک پانګه اچونه کوي او پبلیکې جوړي په راستل د پټي کې جوړه کړي. بنا پی او دولتي ځمکې کې خو په هیڅ صورت د دې معنی نه ګرځي چې هلته دې صنعتي پارک نه جوړي. یو وخت بیا د دې ارزښت ته معلومیږي چې دلته شل 500 اصل پبلیکي زر کسان پکې کار کوي، او مختلف محصولات د خوست په نامه باندې افغانستان مارکیټونو ته ځي.
بلخوا په خوست کې تر نیمایي د زیاتو حکومتي ځمکو غصب بیا هغه ستونزه ده چې په دې ولایت کې د پانګونې او پرمختیایي پروژو د پلي کېدو مخه نیولې ده. د خوست د ولایتي شورا د نظارت کمیسیون مشر امیر الله رضوان هم وایي چې د ډېری حکومتي ځمکو نه قاطستر او بل لوري ته د هرې ورځې په تېرېدو د ځمکو د ارزښت ډېرېدل د دې لامل شوي چې یو شمېر مشران عام خلک د ځمکو غصب ته وهڅوي.
ټول انکشافي کورونه په ځمکو کې کېږي، نو اندېښنه خو دا ده چې د غصب د دې ټولو پرمختګونو او یا د ضرورتونو د رفع کولو مانع شوي دي.
یادونه ورده خوست د افغانستان د سوداګریزو ولایتونو څخه دی چې لسګونه زره اوسېدونکي دا مهال په عربي هیوادونو کې پر کاروبار بوخت دي، او یو شمېر هم په هغه ځایونو کې نسبتا لوی ودانیزي او سوداګریزي چارې پر مخ وړي. خوستیو سوداګرو او پانګوالو د پاکستان په ځینو لویو صنعتي ښارونو کې هم پر یو شمېر وړو تولیدي فابریکو او کارخانو پانګونه کړې ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ،
وګ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا ډیوا رادیو خبرتیا به خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره یا فاټا ډیولپمنټ اتارټي د مومند په پندیالۍ کې د 10 کروڑ روپو په لګښت باراني بند په جوړولو کار پیل کړی دی. ځای اوسیدونکي وایي د دې باراني بند ګټې ډېرې دي. نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د محمد په پندیالې سیمه کې د 10 کروڑ روپو په خرچ د جوړیدونکو باراني بند نه د 10 دیر تمې پیدا شوه. او وای چې کله هم دغه بند جوړ شو نو کېدای شي چې د پندیالې نیم هغه ځوانان چې په پردو مزدورو بوختي خپل کروندې شروع کړي. دفتر خان نومي یو مشر وای
خو د اوبو په وجه باندې اشاره شو ډېر هغې لاندې ډېر آبادي په مونږ راځي ځکه چې دا مخکې م آباد او اوس بیا آباد شي مونږ بیا مزدورو خارونه لګېغمد
درې پنډالۍ اوسېدونکی نذیر شیر مومند وایي چې په باراني بند کار ډېر په توندۍ سره روان دی او امید یې څرګند کړ چې دا به د دغه پسمانده سیمې کروندګرو ته ګټه ورکړي.
د دې سره د پنډالۍ چې کومې ځمکې دي شاړې دي هغه به ټولې آبادي شي. د پنډالۍ کې به مختلفو قسمه سبزۍ بې مقسمه سبزۍ لکه بېنډۍ کدوان پیاز وغیره دا ټول به وشي په دې او دلته به تقریبا د دې لاندې به یو نیم زره به ځمکه چې کومه ده هغه به تېرا شي. او
مجید الله مومند هم د دغه ځای اوسېدونکی دی او وایي چې دا سد د هغوی ځوانان ډېر په مشکل سره ژوند کوي. سیمه کې د روزګار کومه بله موقع نشته دی، بس یوازینی روزګار پکې کروندې کول او څاروي ساتل دي
او د خواري مزدوري ډېری کوي هغوی او د ګاډو د کولو کارونه کوي. انتهایي مشقت سره دا خلک مخ دي. امید دی چې د دې ډېم نه پس که چېرته کار کیله او کرونده شروع شي نو ډېره زیاته فایده به وشي پنډله علاقې ته. فلحال چې صرف د باراني اوبو باندې انحصار دی د دې علاقې فیشل ځمکې پرتې دي په سوونه کړه.
د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا په جوړېدونکي باراني بند به د دغه ادارې په وینا چې شلو میاشتو نه تر د دوو کلونو پورې وخت ولګي او وایي چې دا به درې نیم سوه اکړه نه زیاته ځمکه خړوبه وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
درنو اوردونکو، د روانې ګړۍ اخري رپورټ په لور ستاسې پام را ګرځوم. په امریکا کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره کمپاینونه روان دي او د دواړو ګوندونو یعنی ډیموکرات او ریپبلیکن لخوا درې درې نوماندان غواړي چې د زیاتو رایو په ترلاسه کولو د خپلو ګوندونو لخوا د ولسمشرۍ رسمي کاندیدان شي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو بهیر اوږد دی او تر سهه ده پیچلی هم دی. فامیر ساحل په دې رپورټ کې د دې بهیر یا عمل په اسانه ژبه د بیانولو هڅه کړې.
په امریکا کې هر څلور کال وروسته ولسمشریز انتخابات کیږي چې کمپین او سیالۍ ورته د انتخاباتو د کال له جنوري میاشت څخه پیلېږي. په لومړي عمل کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند غړي له یو بل سره سیالي کوي چې د زیات ملاتړ په ترلاسه کولو د خپل ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته رسمي کاندیدان شي. په نورو هیوادونو لکه پاکستان یا برتانیا کې ګوندونه خپله ځنو کسانو ته په انتخاباتو کې د درېدو لپاره ټیکټونه ورکوي، خو په امریکا کې باید هر کاندید ځان لپاره کمپین وکړي او بیا د پرایمري یا کاکس په نوم یو انتخاباتي عمل وګټي چې ګوند یې ولسمشرۍ ته رسمي نوماند کړي. په دې ډول د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو عمل تر یوه بریده پیچلی دی. که موږ په اسانه توګه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو بهیر تشریح کړو نو دا څلور مرحلې لري. لومړی د دواړو ګوندونو غړي چې غواړي رسمي کاندیدان شي د امریکا په 50 ایالتونو کې له یوه انتخاباتي بهیره تیریږي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال براین ویټمور لومړی مرحله داسې بیانوي.
پرایمریز اند کاکسز آر د وے دټ د ټو پولیټیکل پارټیز د ریپبلیکنز اند د ډیموکراتس سلیکټ دیر نامینی فار پرزیدنت.
د وے پرایمری او کاکسونه هغه لارې دي چې ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونه د ولسمشرۍ لپاره خپل نوماند غوره کوي. په ځینو ایالتونو کې پرایمری یعنی لومړنی انتخابات کیږي او په ځینو لکه آیووا کې کاکس وي. کاکس اصلا په ځینو ایالتونو کې د دواړو ګوندونو د استازو ترمنځ خبرو اترو او بحث ته وایي. هغوی مشورې کوي او ګوري چې د کوم نوماند ملاتړ وکړي. لکه په آیووا ایالت کې چې ډیموکرات ګوند مشورې وکړې نو هیلری کلینټن یې د نوماندې په توګه ومنله او ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ غوره کړ. په پرایمري نظام کې د هر ایالت خلک د ځینو نوماندانو استازو ته رایه ورکوي. چې هر نوماند زیات استازي ولرل د هغه ایالت ټول استازي د ګټونکي نوماند ملګري
کیږي.
براین ویټمور وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د کال تر اوړي پورې ټول پرایمري او کاکسونه وشي او دا روښانه شي چې ډیموکرات ګوند به څوک د ولسمشرۍ رسمي نوماندوي او ریپبلیکن ګوند به څوک انتخاباتو ته دروي. خو د رسمي اعلان لپاره د دواړو ګوندونو جلا جلا لویه غونډه کیږي چې ورته کنوینشن ویل کیږي. د ویټمور پاند کنوینشن یوازې یو ډول رسمي عمل وي خو کله کله پکې رښتیا هم ستونزې پیدا کیدی شي. د وای په کنوینشن یا د دواړو ګوندونو په غونډه کې استازي د ولسمشرۍ یو نوماند اعلانوي. په دې غونډه کې یو ډول همکاري او همغږي وي، یعنې دا یو نمایشي عمل وي. خو یو وخت وو چې د دواړو ګوندونو په لویه غونډه کې به رښتیا پریکړې کېدې. لکه په 1950 زیږیز کال کې جیرالډ فورډ چې ولسمشر هم و هغه ډېر استازي لرل خو کافي نه ول. رونالډ ریګن د سیال وو. نو هغه وخت د ریپبلیکن ګوند په لویه غونډه کې بحث وشو. نو په دې غونډه کې هم کاندیدان او د هغوی استازي باید بحثونه وکړي او ثابته کړي چې هغوی باید ولسمشرۍ ته کاندیدان شي. کله چې د دواړو ګوندونو یو یو رسمي نوماند مخې ته راشي نو درېیمه مرحله یعنی د دواړو ترمنځ د سیالۍ کمپین پیل شي او دواړه هڅه کوي چې امریکایي ولس ته باور ورکړي چې که دوی ته یې رایه ورکړه نو دوی به د کورنۍ او بهرنۍ تګلارو په عملي کولو مثبت بدلونونه راولي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګ خبريال براین ویټمور زیاتوي چې کله د دواړو نمایندانو کمپین پای ته ورسی نو د نومبر میاشت پر لومړی سه شنبه یا د نهه پر ورځ د ولسمشر انتخابات کیږي چې دا د ولسمشر ټاکنې وروستۍ مرحله ده. په دې کې په هر ایالت کې خلک د خپل خوښې نومند ملګرو یا استازو ته رایه ورکوي. کله چې دا ټول رایې یا ووټونه وشمیرل شي نو بیا د استازو یوه ټولنه جوړیږي چې ورته الیکټورل کالج یا د ټاکنې ټولنه ویل کیږي. دا الیکټورل کالج بیا د جنوري په میاشت کې رسمن اعلان کوي چې څوک ولسمشر دی. خو دا عمل هم ډیر نمایشي دی او زیات اثر یا ارزښت نه لري، ځکه چې تر انتخاباتو شاوخوا یوه ورځ وروسته دا روښانه شي چې کوم نوماند ګټلی او څوک به د امریکا ولسمشر وي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال